アザメラジオ。
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتوشتمه د 2015 کال د نومبر 19 ده. مخکې د چری د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل د سات په خبرونو کو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړي توګه د دریو بې سرپرست افغان ماشومانو جبري استنولو قضیې ته پام اړولی دی. یو این ایچ سی آر د سیشن بي پورس په یو خبر کړې اعلام کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې وروستیو کې له پاکستانه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان د خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخ کیږي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم هغه هیواد له وزره 200 زیات افغانان ایستلي وو. د ازبکستان د انرژي وزارت پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د برېښنا د لیږد یو قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په 2016 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د لیږد قرارداد د ازبکستان د انرژۍ د وزیر جورابیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ له خبرو وروسته د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوز انرګوستش او د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه نوی قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکي کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغې قرارداد له مخې چې په 2019 کال کې د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د 10 کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارد کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپل د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او ډېره کمه برخه یې د هېواد دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدېږي. د فرانسې یوې محکمې د سیشن بي پورز 8 کسان چې په 2023 کال کې د انګلستان کانال په اوبو کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 2 کسانو پر مړینې تورن شوي وو له 3 څخه تر 15 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړل. دوه عراقیان، شپږ افغانان او د سودان یو تبه روانه میاشت کډوالو د قاچاق وړونکو د یوې شبکې د فعالیت او د غیر عمدي وژنو په ګډون د یو لړ مواردو په تور محاکمه شول. د فرانس پرس آژانس په وینا د شبکې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ فعالیت کاوه او د دې کانال له لارې په وړو کښتیو کې خلک بریتانیا ته لیږدول. د 45 کلونو په عمر دو عراقیان ته چې د دغې قاچاق وړونکو شبکې مشران پیژندل شوي، د اوو افغانانو د مړینې په تور د 12-15 کلونو د بند تر ټولو درنې سزاګانې ورکړل شوې. په دې اړه چې محکوم شوو افغانانو ته د څومره بند سزاوې ورکړل شوي څه نه دي ویل شوي. د سودان تبعاته له تورونو برات ورکړل شوی. څارنوالانو ټولو تورنو کسانو ته چې عمرونه د 35 کلونو تر منځ دي د 12-15 کلونو تر منځ د بند سزا غوښتنه کړې وه. د غیر قانوني کډوالو دغه کوچنۍ کښتۍ چې 18 کسان پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغې ډوبه شو چې ماشین یې له کاره ولوید. د دې پیښې ټول وطن قربانیان افغانان او نور 18 کسان د فرانسې او بریتانیا د ساحلي ځواکونو لخوا وژغورل شول. سپین مانی د سیشن به پر از اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سعودي عربستان سره د یوې دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د اف 15 جنگي جټ الوتکو او شاوخوا 300 امریکایي ټانکونو پلورل پکې شامل دي. د ولسمشر ترامپ ادارې وویل له سپین مانی څخه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د کتنې په ترڅ کې ریاض ژمنه وکړه چې له 600 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحدو ایالتونو کې پانګونه کوي. سپین مانی وویل چې ترامپ او محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به زموږ د څه باندې 80 کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړی کړي. ترامپ همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د F-15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یوه کڅوړه هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلورل هم ډاډمنوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سره د احتمالي خبرو اترو لپاره ترکیې ته ځي چې په اوکراین کې د روسیې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لارې چارې عمومي. ټاکل شوی چې نوموړی به نن چهارشنبه له ترکیې څخه چې د استانبول ښار د روان کال په لومړیو کې د سولې د خبرو د څو پړاوونو کوربه و کتنه ترسره کړي. زلنسکی په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې لیکلي چې موږ د خبرو اترو د ګړندې کېدو لپاره چمتووالی نیسو او ځینې حل لارې مو موندلې دي چې هغه به خپلو شریکانو ته وړاندې کړو. په ټول ځواک سره د جګړې پای ته رسولو ته نږدې کېدل د اوکراین لومړیتوب دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکی به ترکیې ته په سفر کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف ویټکوپ سره چې د خبرو اترو له لارې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي وګوري. کرملین ویلي چې هیڅ یو روسي چارواکی به په دې کتنه کې حاضر نه وي. د روان کال په جولای میاشت کې په استانبول کې د دواړو خواوو ترمنځ له خبرو رئیس چې بې نتیجې پای ته ورسېدې د کیف او موسکو ترمنځ بیا مخامخ خبرې نه دي شوې. او د افغانستان د فوټبال د انتر ولس کلونو کشر لوبډله د آسیا د ولس کلونو اتلولۍ په غوراوي سیالۍ کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې لوبډله د سیشن بي پورس میانمار ته د سیالۍ لپاره لاړه. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې د ژمي په رارسېدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
دغه واوره وشول د خیمونه اوبه چې د ټینګي خیمهخو واوره چې د ټینخ کې
پرون د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د مخنیوي د نړیواله ورځ وه. په دې پلمه مو په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې عمده مسؤلیت د دولتونو په غاړه دی او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني.
د خوست اوسیدونکو وایي د زنغوزیو حاصلات زیات شوي خو بیې ټیټې دي.
نمی خود دولت نه د خویش دا چې چین نه دی هر هیوات د خصنا پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرځه کول دغلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په کونړ کې د زلزلې د زیانمن شوو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې ویلي دي چې اغیزمن شوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دغه راز د دې ادارې په وینا اغیزمن شوي کورنۍ په لنډمهاله پناه ځایونو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې د موسمي ناروغۍ د زیاتوالي او په دوی کې د هوا په سړېدو سره د موسمي ناروغیو د خپرېدو خطر هم زیات دی. یو شمیر زلزله ځپلو هم لازري رادیو سره خبرو کې وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او اوس د سرپنا او په ګډون اړینو وسایلو او توکو ته اړتیا لري.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډ مهاله کمپونو کې اوسیږي د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډ مهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاحکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلې له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډ مهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لاس سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او دغه شان ساري ناروغي لکه شرعي او توره ټوخلی ډېر شي. یو شمېر زلزله ځپلو ما ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلې کې هر څه له لاسه ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسېدونکو اکرام مې خیمې لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خو دغه دینو بس بل ورځې باران وشو تېر وخت نور خو تا ته پته لګېږي غریزه علاقې دي فیش دغه واوره وشو له خیمو نه اوبه چې د ټینګې خیمه خو واوره پچې د ټینګې ماران خو زه گزاره کوي واوره پاتې کېږي برک ستوبه تیر اوځي
د اګست په 18 د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله وشوه چې د بی پولی سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډېر کسان مړه او له 3000 ډېر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي وته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې نه وروسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه یې اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډېره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډېری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقونو د نړیوالیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د زیانمنو شو په موضوع کې تم کیږو. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې دوه اونۍ مخکې زلزلې له 900 ډېر کورونه ویجاړ کړي او له 2000 زیاتې زیانمن کړي دي. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې له دې امله زرګونه کورنۍ د ژمي په دې سړو کې په لنډمهاله سرپنا او یا هم له خپلو ګاونډیانو سره اوسیږي. په عین حال کې د بلخ او سمنګان یو شمیر اوسیدونکي چې په زلزله کې خپل کورونه ویجاړ شوي وای اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي.
ما خودم توانایی تا دوا گرفتن شدم.
در کابل اوسیدون کی فری بعد دریو معلول مشمانو مرده. در حقی خوان پیو دفتر که در صفاکاری دن دکوی و پا خبری پا دیر وزیت کی پیو کرای کور کی جوان کوی. حقې د سیشن می پوره د نومبر 13 ازادي راډیو ته ویل چې د حواله سړی دو سره سم د خوراکي او سنتوکو په بل کې هم لوړواله راغلي چې خلک سخت باندې خمن کړي دي.
مواد سوخت مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره، مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره، تفاوت د بورجیار 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج، اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم، من خودم توانایی تا دوا گرفتن شدم، مواد سوخت ندارم، چی برسه به آرد برنج روغن. من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم، امور گذران میکنیم.
د خوړو او سنتو کوبای نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم لوړې شوې چې د سیمې د اوسیدونکو ستونزې زیاتې کړي.
البته دغه راپور مو چې اورید د خوړو د نړیوال پروګرام WFA د وروستي راپور په باب چې وايي په ټول افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دا راپور به زموږ په نورو خبرونو کې واوري خو هغه مخکنی راپور چې په افغانستان د افغانستان په شمال کې د زلزله زپلو په اړه د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د اندېښنو په باب د خبرېدو ته چمتو دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په شمال کې د نومبر د درې منیټې له شپږ اشاریه درې درجې زلزلې نږدې دوه اونۍ وروسته یې د ویجاړۍ رښتینې کچه څرګنده شوې ده. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 18 د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ریلیف ویپان باندې خبر کړی ویلي په غزمنو سیمو کې 1340 کورونه ویجاړ شوي او 2153 نور زیانمن شوي چې زرګونه کسان اوس له سخت یخنۍ سره مخ دي او په لړمحاله سرپناو کې اوسېږي. اهم ګاونډیان ورته ځای ورکړی دی. د یونیسف په وینا د ارزونې له مخې دې زلزلې په شپږ ویشت سیمو کې ورځنۍ ژوند ګډوډ کړی. خونځي او د زده کړې ځایونه چې شمېر یې یو نوي ته رسېږي زیانمن شوي. د اوبو اتلس سرچینې هم نور د کارولو وړ نه دي او همدارنګه د حفظ الصحې وضعیت هم ښه نه دی چې ډېرې سیمې د صابون او د لاس مینځلو له اسانتیاو بې برخې شوي دي. یونیسف دغه راز ویلي دي چې پر ماشومانو او هغوی چې د دوی سرپرستی کوي رواني فشارونه هم زیات شوي او د ژمي لپاره اړتیاوې هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د راپور په ټکو د دغې زلزلې د زیانونو په اړه د ګډې ارزونې نتیجه ښیي چې په شپږو ولایتونو کې شپږویشت کسان وژل شوي، 1202 ټپیان شوي او 3020 کورنۍ اغېزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ او سمنګان یو شمېر اوسېدونکي چې په زلزله کې کورونه ویجاړ شوي وایي اوس مهال په یخنۍ کې له خپلو کوچنیو ماشومانو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یو اوسېدونکي میر احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
دلته چې د وخت نه زلزله شوې ده، عوام ورځ پر ورځ سړېدو ده، کورونه وران ویجاړ دي، په خیمه کې پراته استو، ډېره یخه ده، مریضي لیا خوا، بې وسیلې خوا، بې پیسې کې له بلخوا هېڅ شی نشته، د خوراک د پوښاک نو په تمه استو چې څوک کومک وي، کومکونه هم نشته، نه پوهېږم چې باید زموږ غم وخوړل شي، څوک نشته چې زموږ غم وخوري. وضعیت ډېر خرابه ده، نو په بد حالت کې استو.
سمنګان د تاشخورغان سیمې یو اوسیدونکي خان زمان هم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه زلزله کې ټول کور نړیدلی، اوس مهال په ډیره سخت کې ژوند کوي.
سرپناه نه لرو، کورونه مانګ شوي دي، دښته کې ژوند کوو، یخ بادونه هم لګېږي او مراسم صحیح نه دي شوي. پراتی او خیمو کې ژوند کوو، یخ بادونه دي او هوا یخ ده، موږ سره ماشومان دي، زنانه دي.
د نومبر په دوهمه د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونو په ځنګلي ډول بلخ او سمنګان اغیزمن کړل. زلزلہ ځپلې کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداره او چاوي د زلزلې لنیټې رئیس همکارو بنسټونو 2,00,000 او 10,000 کسانو سره مرسته کړې، خو زیاتوي چې ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره بودیجه کمه ده او د اړتیا وړ څه باندې 110 میلیونه ډالره بودیجې څخه تر اوسه یوازې 15 میلیونه ډالره بودیجه ترلاسه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا تازه د سکتوري وزارتونو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ترمنځ د همغږۍ 15مه غونډه کې ویلي نړیوالې ادارې باید بشري موضوعات له سیاست سره ونه تړي. نوموړي د سې شمې په ورځ په غونډه کې ملګرو ملتونو په دوګونی چلن تورن کړ او وی ویل چې دغه سازمان ډېرې برخې په بشري برخو کار کوي، خو په عمل کې بشري مرستې له سیاست سره تړلې چې دا چاره به د مرستو او همکارۍ پروسې ته زیان ورسوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یا یوناما د امیر خان متقی د دې تازه سرګندونو په اړه سند دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې هم سختې ویجاړۍ رامنځته کړې. کونړ کې د دې زلزلې له امله 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 3000 ټپیان او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ کړل چې زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې په ناچیزو امکاناتو ژوند کوي. او په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لا پام اړونې غوښتنه کړې.
خوستي سوداګر وایي سکال د زنغوزیو حاصلات د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر شوي، خو نرخونه یې ټیټ دي. بلور ته ځایي مسؤلین وایي سکال یې چین ته په صادراتو کې اسانتیا پیدا شوې او د یو کیلو زنغوزیو بیه یوازې په 1 ډالر هغه هیواد ته صادرېږي. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو بیې ټیټې دي او په دې بیه هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ورباندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې دي د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو دې فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل:
یمې خو د دولت نه دا خواهش ده چې یو چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته دې د خص نه پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غوړنځای 15 لکه ته وشي، پرې ساکل دا غوړنځای 15 لکه وو، یز په 1.5 لک دی، 3.5 لکه ته ون دی، پرې ساکل نه ساک دی.
خوستي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوښتو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ته عرضه شي. یو بل تن سوداګر حاجي بستان وایي:
امید د دخشي تجارت د دخشي مرکز په خسته سړه خینه میګ نه لري چې میګ چیرته کیږي، غرمه چې پروشي په ورتر شامه میګ یغه سړه غرته خځوي په څټ یې تر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوه د لکه 20 غونته یو کیلو په ورس کې ګونای کمیږي، 2 کیلو تجار کمیږي، کدا سنې خو ته خپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګریزو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د هوایي دهلیزونو له لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
موږ په سلاسله جې کنتنر دي، هېڅ نه جلغوزي کوم خربولی لري، نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پوښتنه وکړه دغه لیارې په دغه لاس ورځو کې یعنی بیخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو هغوی ده لس دغو کرایه ډېرې کمې شوي دي، ټوټې کړي دي، هم ترکیش ایرلاین کمې کړي دي، آریانا کمې کړي دي، نور بې کمې $1 ته $1 ته پی کرایه رسېدلی ده.
بل لوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والي مولوي عبدالله مختار وویل:
غټه شتمنی له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي، نو هغه وروڼه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
پرون د نومبر 13 مله ماشومانو د جنسي کټه اخیستنې د دوی له زورونې او سره د تاریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ وي. یو شمېر افغانان چې په ماشوم توپ کې د جنسي زورونو او تیري او قرباني شوي یا د خپل زینو کورنوي لورګان چې په کم عمر کې له کورنۍ تشدد سره مخامخ شوي وي، بیلابیل ناوړه دودونه، اقتصادي ستونزې او زورواکي د دې لامل شوي چې دوی له داسې حالاتو سره مخ کړي. دوی وایي د ویرې له امله غږ نه دی اوچت کړی او د جرمونو ترسره کوونکي آزاد ګرځي.
تجاوز هم میکردن، مثلا رابطه هم میگرفتن و مجبورت میکردن که همراهش باشی.
د افغانستان د کندوز ولایت اصلی اوسیدون که 22 کلنه مهرما هغه جنسیت بدلی یا ترانسجندر افغانه ده چې وایي په 14 کلنه که په افغانستان که په ځلونو د جنسی تیریو، بچه بازی او فیزیکی تاوتریخوالی قربانی سوی ده. مهرما چې پر افغانستان د طالبان و لبیا وکمانی دو روز ده فرانسی تکرده سوی او وست به پاریس که پر زدکلو بخت ده. ازادی راڈیو تیو بایل د جنسیت لعمله د پلار لخوا تر سخت او تریخوالی او وهلو ډبولو وروسته له کوره وتښتېده، خو کابل کې د خطرناکو او بدتر کسانو لاست ولویده.
من ما رفتم به کابل و در کابل تقریبا ما پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که ما وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که به ما کار میداد، اولین کسی بود که دیگه بالای من دست انداخ میخواست که مثلا تجاوز کنه.
زه چی کابل تا ولارم حتی میوکره چی یو کار پیدا کرم. خوی وستری لجان سر بوتلم او در جنسی تیری حتی رابانی وکره. د دې لپاره چې ما هلته څوک نه درلودل د ترانس جنسیتو یوې ډلې سره یو ځای شوم. یوه میاشت وروسته زه د نارینهو یوې ډلې وتښتولم سالنګ ته یوړم. سره له دې چې ډېره وړه وم ما ته یې په زوره شراب راکړل، ډېره یې ووهلم او پر ما یې هر ځل جنسي تیرې کول. پولیسو هم همکاري نه کوله او موږ د بیرې شکایت هم نه سوای کولای.
مهرما وایي د خپلې کورنۍ یوازینی جنسیت بدلې وه او له همدې امله د ښوونځي له خپلې کورنۍ سره له اوسېدو او آن ټولنه کې په امن کې له پاتې کېدو په داسې حال کې چې د دیارلس کلونو ماشومه وه محرومه کړل سوه. دا وایي تر اتلس کلنۍ پورې یو زورواکي نارینه چې عمر یې تر دې درې چنده زیات و د بچه بازۍ په هدف په جبري ډول ساتله. د کابل قرهباغ ولسوالۍ اوسېدونکې دیارلس کلنه مروا بیا هغه نجلۍ ده چې له زده کړو د محرومېدو او د کورنۍ د سخت اقتصادي فشار له امله یو 25 کلن ځوان ته په زوره ور واده شوې ده. مروا چې دوه کاله وړاندې واده او تازه له تیرو دیرسو ورځو راهیسې زوی زیږیدلی، د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې غږ خپور سي، خو مور یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې مروا د خسرګنۍ د کورنۍ لخوا له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دوی داسې مهال د دې وضعیت د قربانی کېدو خبره کوي چې نن سه شنبه د نومبر 13مه له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې ګڼ ځوانان د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې قربانیان دي او دا سرغړونې پراخې دي چې په ټولو هیوادونو او ټولنیزو طبقو کې لیدل کیږي. ملګري ملتونه زیاتوي چې ماشومان په ځانګړې توګه نجونې د جنسي ځورونو جبري ناوړه ګټه اخیستنې او د آنلاین او آفلاین پلیټفارمونو په ګډون تاوتریخوالي سره د مخ کېدو خطر سره مخ دي چې په ټکو یې د وسلوالو شخړو په جریان کې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو په ټکو دا د قرباني شویو ماشومانو او د دوی د کورنیو پر فزیکي رواني او جنسي روغتیا او پرمختګ اوږدمهاله منفي اغیزې لرلی سي. دا سازمان وایي ماشومانو ته دا ډول زیانونه رسول آن د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني یا سپکاوي چلند لامل هم ګرځېدلی سي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ډېری قربانیان او کورنۍ هیڅکله د شرم له امله عدالت درملنه یا ملاتړ نسی غوښتلی. دا هغه څه دي چې د ماشومانو او بشري حقونو ځینې افغان فعالین هم تاییدوي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي. د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان کورنیو او د ماشومانو سرپرستانو ته د دوی د حقونو د خوندیتوب او له ناوړه ګټې اخیستنې او تاوتریخوالي سره د مخ کېدو د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې لري. د ماشومانو د حقونو افغان فعال نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
حالت کې ماشومان هغه ټولنیز مسؤلیت هم اړتیا لري او فردي مسؤلیت هم اړتیا لري، ولې په ټوله کې د ماشومانو د مسؤلیت او ساتنې هغه لویه عمده مسؤلیت یې د دولتونو په غاړه ده. کوم شی هغه هیوادونه چې ژمن دي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته یا په خپل چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ یا د حفاظت قوانین لري، دغه څوک چې حاکم دي او په عین زمان کې کورنۍ هم زیات مسؤلیت لري چې هغوی د ماشومانو دغه آسیب پذیري وپیژني او خپل ماشومانو ته آګاهي ورکړي چې مثلا کولی شي یو لوی سړی چې تا نه مثلا لوی وي اطلاع ورکړي د خپل ملاتړ یا حمایت په اړه. باندې
د یادونې نه چې په افغانستان کې ډیری وخت کلتوري محدودیتونه د دې ناخوالو قربانیانو په ځانګړي ډول د جنسي زورزیات او د جبري ودونو قربانیان انجنې چوپتیا تړباسي او د دې مسایلو افشا کول او عدالت غوښتنه ورته تقریبا ناممکن وي. په راپور کې مرکز سوي کسان وایي چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د رسمي قانوني او محافظتي سیستمونو ختم د ژوندۍ پات سویو لپاره د ناوړه ګټه اخیستنې راپور ورکول یا رواني او طبي ملاتړ ترلاسه کول نور هم ستونزمن سوي دي. د یادونې ده چې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارونې له زیاتېدو سره آنلاین جنسي ځورونې هم وخت نا وخت ګڼې اندېښنې او شکایتونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په لومړي ځل په 2022 کال کې د نومبر په 1 په خپله عمومي اسمبله کې د نومبر 13 یې له ماشومانو د جنسي ګټې اخیستنې د دوی د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د مخنیوي او درملنې د نړیوالې ورځې په توګه په دې هدفونو موله چې د دې سازمان ټول غړي هیوادونه د ماشومانو د جنسي ځورونو ناوړه ګټه اخیستنې او تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو او مخنیوي او د قرباني شویو کسانو د عزت او درناوي او حقونو د ودې لپاره عدالت غوښتنه وکړي.
با سلام و صبحتان بخیر. به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. برنامه جهانی غذای WFP هشدار داده در حالی که منابع به شدت کمتر از نیازهاست، جهان با بحران رو به افزایش گرسنگی روبروست. به گزارش روی ترس، WFP این هشدار را دیروز با اشاره به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه داده. این سازمان در چشم‌انداز جهانی سال 2026 خود گفته که انتظار می‌رود که 318 میلیون نفر در سال آینده با سطح بحران گرسنگی یا بدتر از آن روبرو شوند. به گفته WFP نامار بیش از دو برابر رقم سال 2019 است. این سازمان گفته که به دلیل کاهش بودجه بشردوستانه تنها برای کمک به حدود 110 میلیون نفر آسیب پذیر در سال 2026 برنامه ریزی کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان از اخراج اجباری پناهندگان افغان ابراز نگرانی کرده و به طور خاص به قضیه بازگرداندن 3 کودک بی سرپرست افغان اشاره کرده. این نهاد در اعلامیه گفته که این کودکان تازه از پاکستان اخراج شدن، آن هم بدون اینکه برای امنیتشان تدابیر لازم گرفته شود یا خطرهای احتمالی بررسی شود. UNHCR از پاکستان خواسته کسانی را اخراج نکنند که در صورت برگشت به افغانستان جانشان در معرض خطر می افتد. اینها تاکید کرده که باید به کودکان و گروه های آسیب پذیر توجه بیشتر شود. وزارت انرژی ازبکستان اعلام کرده که این کشور روز گذشته قرارداد جدیدی را برای انتقال برق به افغانستان امضا کرده. بر گزارش خبرگزاری انترفاکس، این قرارداد برای سال 2026 پس از گفتگوی وزیر انرژی ازبکستان با رئیس اجرایی شرکت برشنا میان شرکت انرگوسوتیش ازبکستان و شرکت برشنای افغانستان امضا شده. هنوز روشن نیست که ازبکستان در سال آینده چه مقدار برق به افغانستان میدهد، اما در قرارداد سال 2019 ازبکستان وعده داده بود تا 10 سال، یعنی هر سال حدود 6 میلیارد کیلووات برق به افغانستان صادر کند. یک محکمه در فرانسه 8 نفر را به خاطر غرق شدن یک قایق پناهجویان در کانال انگلیس در سال 2023 که باعث مرگ 7 نفر شد و 3 تا 15 سال زندان محکوم کرد. در این پرونده 2 شهروند عراق، 6 افغان و 1 تبع سودان و جنهای مختلف و جمله همکاری با یک شبکه قاچاق انسان و قتل غیر عمد محاکمه شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این شبکه میان فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در برابر قتل جمال خاشقجی خبرنگار سابق روزنامه واشنگتن پست توسط ماموران سعودی دفاع کرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در قصر صفید همچنان از سابقه حقوق بشری بن سلمان ستایش کرد. خاشقجی در آمریکا زندگی می‌کرد. ترامپ گفت که خاشقجی عمیقاً جنجال برانگیز بوده. او این صحبت ها را دیروز در جمع خبرنگاران بیان کرد. محمد بن سلمان قتل خاشقجی را دردناک و یک اشتباه بزرگ خوانده و گفته که تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد انجام داد. خاشقجی منتقد حاکمان عربستان سعودی در سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول کشته شد. و اینکه تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان برای اشتراک در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا آماده میشن. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این تیم برای اشتراک در مسابقات سه‌شنبه عازم میانمار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های ما: هشدار دکتران بدون مرز درباره احتمال افزایش بیماری‌ها در میان زلزله زدگان کنر در زمستان. همزمان یکی از این زلزله زدگان میگوید:
روزانه مشکلات خدا و دین و بسابل راضی باران شد در وقتی دا هوا را وشله بس سخت اخنی و مرخطه تفت لگی غریزه علاقی دی پیش اخنی دا ما شما نیسک تابده.
تاجران زن افغان میگویند که با وجود محدودیت ها همچنان کار میکنند اما اجازه اشتراک در نمایشگاه های تجارتی را ندارند. یک از آنان به ما میگه:
برای نمایشگاهی هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه هیچ چیزی ما را اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده.
در این برنامه میشنوین که شهروندان افغانستان از افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت در آستانه فصل سرما شکایت دارند.
اول خودم طفلک های 3 طفل مریض ملول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنش را مواد سوخت ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم. یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم.
و از جهان: پذیرایی مجلل از ولیعهد در عربستان در قصر سفید محمد بن سلمان وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلار را به آمریکا داد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک بار دیگر سلام و روزتان بخیر. امروز چهارشنبه 28 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 نوامبر سال 2025 میلادی. همین اکنون صدای ما را از طریق اپلیکیشن نشانات مستقیم رادیو آزادی هم شنیده می توانید. سازمان دکتران بدون مرز گفته که با رسیدن فصل زمستان باشندگان کنر که در نتیجه زلزله ماه آگست متاثر شدند با دشواری‌های بیشتر روبرو خواهند شد. این سازمان دیروز گفت که خانواده‌های متاثر شده در کمپ‌های موقت به سر می‌برند و با سرد شدن هوا بیماری‌های موسمی هم افزایش یافته. شماری از باشندگان محل با رادیو آزادی صحبت کردند که در این گزارش جعفر احمدی پیشکش می‌کند.
با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت هزاران تن که در کمپ‌های موقت در ولایت کنر به سر می‌برند نگران کننده خوانده شده است. سازمان دکتران بدون مرز در گزارشش گفته که حدود 8000 فرد آسیب دیده در نتیجه زلزله در شرق افغانستان در چندین محل بودوباش موقت در ولسوالی نورگل هستند، منطقه‌ای که در میان کوه‌ها واقع شده است. اسمت الله اسمت مشاور صحی این سازمان در ولایت کنر گفته زلزله زدگان بدون دسترسی به برق و سیستم گرمایش شب و روز را در کمپ‌های موقت سپری می‌کنند. در گزارش به نقل از آقای اسمت آمده که با سردتر شدن هوا بیماری‌های موسمی مانند عفونت‌های دستگاه تنفسی مثل سینه بغل و نیز امراض قابل سرایت مانند سرخکان و سیاه‌سرفه افزایش خواهد یافت. اکرام باشنده منطقه مزاردره ولسوالی نورگل ولایت کنر است و به رادیو آزادی گفت که زندگی زیر خیمه به شدت دشوار است.
مشکلات خدا و دین و بسابل رازی باران شد.
مشکلات این است که دیشب باران بارید، قابل تحمل بود، اما برف که ببارد وضعیت سخت‌تر می شود. کودکان همه بی سرپناه هستند.
زلزله با قدرت 6.7 درجه ریشتر در 31 ماه آگست امسال در شرق افغانستان رخ داد. به گفته سازمان دکتران بدون مرز، این یکی از مرگبارترین زلزله ها در یک دهه اخیر در افغانستان بود که در 4 ولایت به شمول کنر و ننگرهار بیش از 2200 تن را کشت و اضافه 3000 تن را زخمی کرد. محمد شریف باشنده ولسوالی سوکه ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله است. او به رادیو آزادی گفت که پیش از رسیدن فصل زمستان برای زلزله زدگان سرپناه فراهم شود.
زمستان در حال فرا رسیدن است و این زلزله ها خانه های ما را ویران و همه چیز را تخریب کرده. بعد از این هوا سردتر می شود و زندگی در خیمه دشوار است، زیرا اینجا در زمستان برف می بارد و بارندگی ها زیاد می شود. نیاز اساسی این است که برای ما زلزله زده ها خانه ساخته شود.
افغانستان همواره شاهد زلزله های مرگبار بوده. در زلزله ماه نوامبر در شمال افغانستان دست کم 27 تن جان باختند. مقامات طالبان گفتند که بیشترین تلفات و زیان به مردم در ولایت های بلخ و سمنگان وارد شد. حکومت طالبان خواهان کمک جامعه جهانی به وضعیت زلزله زدگان شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، بیشتر تلاش‌های کمک رسانی بین المللی به این کشور مختل شد. حکومت طالبان بنابر آنچه عدم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران خوانده می شود، در جامعه جهانی عمدتاً در انزوا مانده است. هرچند طالبان گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر را رد می‌کنند و تلاش‌های را برای تعامل با کشورهای جهان انجام دادند، روسیه تا هنوز یگانه کشوری است که به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان افزایش یافته. اینها در گزارش گفته که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمتها به افغانی و دلار بیشتر شده. در این حال برخی از خانواده های بی‌بضاعت از بیکاری رنج میبرند و میگویند که توان خرید مواد غذایی را ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین که با صدای یکی از این افراد شروع میشه.
من خودم توانایی تا دوا گرفتن شورم، مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟
فریبا مادر 3 فرزند معلول در شهر کابل است. شوهرش در یکی از بانک ها صفاکار است و اکنون با وضعیت بسیار بد در خانه های کرایه زندگی میکنند.
مواد سوخت، مواد خوراکه بسیار بلند رفته، هوا روز به روز سرد شده میره. مواد سوخت خوراکان بلند رفته میره. تفاوت در بودجه 400-300 شده. همین قسم روغن و برنج. اول خودم طفلکای 3 طفل مریض معلول دارم. من خودم توانایی تا دوا گرفتنشون مواد سوخته ندارم. چی برسه به آرد برنج روغن؟ من فقط سیرکی آرد میگیرم، یک سیر آرد میگیرم، یک کیلو روغن میگیرم. امور گذران میکنیم.
بهای مواد غذایی و سوخت تنها در کابل نه، بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز افزایش یافته و بر مشکلات باشنده های آن افزوده است. ناصر باشنده ولایت شرقی کنر که سرپرست یک خانواده 12 نفری است به رادیو آزادی گفت:
وای میگوید من یک موتور سوزوکی دارم که روزانه بین 100 تا 500 افغانی پیدا میکنم. زمستان رسید و مواد غذایی هم قیمت شده است. یک برجیات را که قبلا به 1200 افغانی میخریدم حالا به 1700 افغانی شده است. توان خریدش را ندارم.
ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل نیز میگوید که قیمت مواد غذایی در نزدیک به 2 ماه گذشته افزایش یافته و مردم توان خرید را از دست دادند.
یک بجار 1400 روپیه بود، حالا به 1580 روپیه رسیده. روغن یک تیپ 1600 بود، حالا به 1900 روپیه رسیده. مواد خوراکی کلش قیمت شده البته. مردم هم نداره. اگر دیتی میگه قرض بشه یا نه تیپ بس کجا شما. ما زما خاطر بیخی باش که نمیت نمیاریم.
نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در افغانستان در حال بیشتر شده و مردم با این چالش دست و گریبانند که تازه برنامه جهانی غذا WFP گفته است قیمت مواد غذایی در سراسر افغانستان در دومین هفته ماه نوامبر 2025 همچنان رو به افزایش بوده و روند سعودی که از ماه اکتبر به این سو داشته ادامه یافته است. این نهاد روز دوشنبه هفته نوامبر در گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته است که با وجود تقویت نرخ ارز، بهای مواد غذایی به افغانی افزایش یافته و فاصله میان قیمت‌ها به افغانی و دلار بیشتر شده است. برنامه جهانی غذا گفته که قیمت بیشتر اقلام غذایی افزایش اندکی داشته، اما برخی ولایت‌ها به دلیل کاهش فعالیت بازارها در فصل زمستان نوسانات شدیدتری را تجربه می‌کنند. بر اساس این گزارش، بهای گندم، برنج، پلوی و نمک نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که قیمت آرد گندم اندک بالا رفته است. با گفته WFP، با آنکه قیمت سبزیجات نیز نوسانات داشته، اما بهای برخی مواد اساسی از جمله آرد گندم، برنج پلوی، روغن خوراکی و نمک هنوز هم در سطح بالاتر قرار دارند. افزایش هزینه دیزل که بر اساس معلومات برنامه جهانی غذا ناشی از محدودیت بر واردات سوخت بی‌کیفیت است، هزینه های حمل و نقل را بالا برده و فشار بیشتر بر بازارها وارد کرده است. WFP بسته ماندن گذرگاه تورخم را یکی از دلایل اساسی مختل شدن جریان ورود کالاها و افزایش هفتگی قیمت ها خوانده است. برنامه جهانی غذا همچنان از تداوم ضعف در بازار کار خبر داده و گفته که کارگران روزمزد با طور متوسط تنها بیش از 2 روز در هفته کار پیدا می کنند و دستمزد کارگران غیر ماهر به 307 افغانی در روز رسیده است. رقمی که به گفته این سازمان هم از سال گذشته کمتر است و هم از میانگین 2 ساله. این سازمان تاکید کرده که بازگشت گسترده مهاجران نیز فشار بر فرصت‌های محدود شغلی را افزایش داده است. تلاش کردیم نظر عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوان با گزارش WFP گرفته و از اقداماتشان برای حل این مشکل بپرسیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. شنونده های عزیز، شما میتونین پیام ها و نظریاتتان را برای ما بفرستین و ما هم نظریات و پیام های شما را در جریان برنامه های ما نشر میکنیم. شماره واتساپ ما، یعنی پل ارتباطی ما، هست 2042-06-12-10-227. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز گذشته در قصر سفید با استقبال مجلل و پرتشریفات دونالد ترامپ روبرو شد. این پذیرایی شامل رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35 بود که ترامپ وعده فروش آنها به ریاض را داد. همزمان بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری عربستان در ایالات متحده از 600 میلیارد دلار به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. ژک‌فری احمدی به این سفر ولیعهد عربستان نگاهی انداخته که میشنویم.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
پذیرایی مجلل و پرتشریفات از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در قصر سفید. هرچند بن سلمان رئیس دولت نیست، دونالد ترامپ سه‌شنبه از او به گونه پذیرایی کرد که معمولاً برای سفرهای رسمی سران کشورها در قصر سفید انجام می شود. رژه سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده های F-35. ترامپ بار دیگر گفت که واشنگتن به زودی این تیاره های پیشرفته را به ریاض خواهد فروخت. این تصمیم با وصف نگرانی های اسرائیل و هشدارهای مقامات امریکایی است، مبنی بر این که چین ممکن است دانش تکنولوژیکی این جنگنده ها را سرقت کند. آنها F-35 خواهند خرید. آنها را از لاکهید می خرند و این یک تیاره عالی است. به هر حال ما بهترین تجهیزات نظامی را می سازیم. شما این را در جریان درگیری کوچک با ایران دیدید. ما بهترین تیاره ها، بهترین راکت ها، بهترین میزایل های تهاجمی و بهترین تجهیزات نظامی جهان را می سازیم. ولیعهد سعودی هم خبر خوشی به ترامپ داشت. محمد بن سلمان اعلام کرد که سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری عربستان سعودی در ایالات متحده به 1 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. او هنگام سفر ترامپ به سعودی در ماه می وعده سرمایه گذاری در ایالات متحده داده بود. دونالد ترامپ از وعده سرمایه گذاری 1 تریلیون دلاری سعودی استقبال کرد. او سپس گالری جدید تصاویر رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده را در کنار باغ گلها به ولیعهد عربستان سعودی نشان داد. تقویت روابط با پادشاهی ثروتمند نفتی خلیج فارس یکی از اولویت‌های دونالد ترامپ است. این در حال است که می‌کوشد آتش بس اسرائیل و حماس در غزه به صلح پایدارتر در منطقه مبدل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می‌شناسند. بن سلمان 40 ساله هم در سال‌های اخیر روابط نزدیک با ترامپ و خانواده‌اش برقرار کرده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شماری از زنان تاجر و صنعتکار افغان میگویند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده طالبان نتوانستند در چهارمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک کنند و غرفه‌داری کنند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که محدودیت‌های طالبان عملاً آنان را از فعالیت‌های تجارتی کنار زده. این در حال است که چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا پایان همین هفته جریان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوین.
یک زن باشنده شهر کابل که مسئول یک کارگاه تولید لباس‌های افغانی، دستکول و انواع صنایع دستی است، میگوید که در نزدیک به 2 سال اخیر به دلیل تشدید محدودیت‌ها سوی طالبان هیچ فرصتی برای اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی به دست نیاورده است. این زن که از آموزش نیز باز مانده و 10 سال تجربه کار دارد و نزدیک به 20 دختر با او کار می‌کنند، به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفت که طالبان برای اشتراک در نمایشگاه ها محدودیت های خاصه، از جمله داشتن محرم را وضع کردند و به همین دلیل آنان در چهارمین نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل اشتراک ندارند.
یک و نیم سال پیش یکی دو بار در نمایشگاه ها اشتراک کردم، اما در ماهای اخیر دیگر اجازه داده نمی شود. طالبان می گوید باید محرم همراه داشته باشی. محرم همیشه نمی تواند با ما باشد یا باید تمام روز همانجا بنشیند. به همین دلیل نتوانستم دوباره اشتراک کنم. نمایشگاه بسیار مفید بود. سود داشت. با مردم و تاجران آشنا می شدیم و مردم کارت‌های تجارتی ما را می بردن.
ملیحه شمس باشنده هرات و رئیس یک شرکت تولید زعفران نیز شکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت:
در این نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم، به خاطر که خانم ها بود اجازه ندادن که هیچ مرد داخل بشه. جمع کل قرفدارا خانم ها بودن و هیچ مرد وارد نشد و هیچ سودا یا هیچ معامله یا هیچ منفعت به نمایشگاه به حال ما نداشت.
باشنده دیگر هرات که کارگاه خیاطی و یک شرکت تولید زعفران و تجارت محصولات زراعتی را مدیریت می کند، می گوید از این که 25 زن و دختر که از آموزش و کار باز ماندند با او مصروف کارند، مجبور است فعالیت خود را ادامه دهد. اما این زن که نخواست نامش فاش شود، تاکید می کند که در 4 سال اخیر با وجود تلاش های زیاد، نه در داخل و نه در بیرون از کشور، بدون محرم مرد اجازه اشتراک در نمایشگاه ها را داشته و به گفته او روز به روز به سوی شکستگی می رود.
و هیچ نمایشگاهی، هیچ کدام کاری که به خوبی ما باشه، هیچ چیزی ما رو اجازه نمیدم. حتی با ارگان دولتی وقتی که میریم، امروز تمدید جواز بدون بقره اجازه نمیده. اصلا خودی خانوما گپ نمیزنم، اجازه نمیدم خانوما گپ بزنه. کلا بر شکست شدیم. به در ما خدا شاید 100 افغانی اگر با ما بمونه پس مرگ بمونه.
این زنان میگویند که اگر اجازه اشتراک یا غرفه داشتن در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجارتی برایشان داده شود و محدودیت‌ها کاهش یابد، میتوانند از این طریق با تاجران، خریداران و حتی بازارهای بین‌المللی قرارداد ببندند و بازاریابی برایشان آسان‌تر شود. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که دوشنبه 26 عقرب 4 نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل افتتاح شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در وبسایت خود نوشته که این نمایشگاه تا 2 قوس ادامه دارد. در ادامه آمده که تاجران و تولید کنندگان از تمام ولایت افغانستان و همچنین شماری از کشورهای منطقه محصولات و خدمات خود را به مدت 7 روز به نمایش می‌گذارند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان مجله خبری نزدیک شدیم و اکنون هم بشنوین که همزمان با روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی و سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان، برخی از افغانها که در دوران کودکی تجربه اونچنینی را داشتن میگویند که آنان قربانی خشونت‌های خانوادگی و رسم و رواج‌های ناپسند شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
مهر ماه 22 ساله باشنده ولایت کندوز افغانستان یک دیگر باش جنسی است. او میگوید در 13 سالگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی، بچه‌بازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است. مهر ماه که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، بر رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود پس از تحمل خشونت شدید ولایت کو با سایه پدرش از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و بدتر افتاد. مهرما میگوید او تنها دیگر باش جنسی در خانوادهش بود و به همین دلیل تا 13 سالگی از رفتن به مکتب، زندگی با خانوادهش و تا مسئول بودن در اجتماع محروم بود.
من رفتم به کابل و در کابل تقریبا من پشت کار میگشتم خیلی. زمانی که من وقتی که رفتم یک کسی پیدا شد که با من کار میداد، اولین کسی بود که بیره بالای من دستان نخ میخواست که مثلا تجاوز کنن. در دفترش من فرار کردم به خاطر چهره و چیز خودم مجبور بودم که دیگه برای دوستای دیگه که ترنس بودن برای از وای یک جای باشم. حدود یک ماهی نگذشته بود که من اختطاف شدم و با من به زور شراب دادن. سنم خیلی کوچک بودم که اختطاف کردن تا سالنگ من رو بردن و جمعه رو لطم کردن و شرابم به زور دادن و برای تجاوز رو کردن.
او میگوید زمانی که 18 سال داشت با زور اسوی یک مرد زورمند که 3 برابر او عمر داشت به هدف بچه بازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دیگر باشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران، به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتر از این را تجربه میکنند. مروه 13 ساله باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل، دختری که به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بعد اقتصادی با زور با نکاح مرد 25 ساله در آمده است. مروه که 2 سال پیش ازدواج کرده و 1 ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، با دلیل حساسیت موضوع نخواست صدای او در گزارش منتشر شود. اما مادرش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید از سوی خانواده خسرش روبرو است.
من دخترم را در سن 13 سالگی ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم. از عهده مسئولیتشان برآمد من نمیتوانستم، به خاطر که من در خانه ها و بلاک های مردم لباسشویی میکنم. من در خانه نمی باشم. من گفتم که پشت بخت خود برود و از خاطر که مردم پشتش حرف نزنن عروسیش کردم. بس ظلم دنیا نصیبش شد.
اینها در حال از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز 18 نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوء استفاده و خشونت علیه کودکان است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیاد در سراسر جهان قربانی سوء استفاده جنسی میشوند و این تخلفات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده میشوند. سازمان ملل متحد میافزاید که کودکان به ویژه دختران در معرض خطر آزار اذیت جنسی، سوء استفاده اجباری و خشونت از جمله پلتفرم های آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ می دهد. با گفته سازمان ملل متحد، این امر می تواند تاثیرات منفی طولانی مدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانواده های آنها داشته باشد. این سازمان می گوید که چنین آسیبی به کودکان حتی می تواند منجر به شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود. سازمان ملل متحد نگرانی می کند که بسیاری از قربانیان و و خانواده های آنها به دلیل شرمندگی هرگز قادر به خواستن حمایت و جستجوی عدالت نیستند. این چیزی است که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغانی تایید میکنند و در موردش نگرانی دارند. برخی از این فعالان حقوق کودک برای خانواده ها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوء استفاده و خشونت توصیه هایی دارند. نجیب الله ببرکزی فعال حقوق اطفال افغان به رادیو آزادی گفت:
وای میگوید در هر شرایط کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولت ها است. کشورهایی که به کنوانسیون حقوق کودک متحد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانواده ها نیز مسئولیت بیشتری دارند تا دلایل آسیب پذیری کودک را شناسایی کنند و به کودکان خود راهکارهایی را بفهمانند که هنگام مواجه شدن با چنین موارد از بزرگسالان کمک بخواهند.
قابل ذکر است که محدودیت های فرهنگی در افغانستان اغلب قربانیان این بدرفتاری را ساکت می سازد، به خصوص دخترانی که قربانی خشونت های جنسی و ازدواج های اجباری می شوند. افشای این مسئله و عدالت خواهی را برای آنها تقریبا ناممکن می سازد. کسانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده می گویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال 2021 سیستم های رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندگان دشوارتر کرده است. قابل ذکر است که با افزایش استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، آزار و اذیت جنسی آنلاین نیز عرضگاه نگرانی و شکایت‌های را به وجود آورده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.